د مازیګر 15 بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساتخ پرونو د اخیرنۍ خبري ګړای قرب موز هارون بچایم سلامونه درته وایم. و بوري چې د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ پر وړاندې د ټینګې مبارزې او په صوبه کې د امن پر ځای کولو د خپل حل زلو پر مخ بیولو عزم ښکاره کړی دی. افغانستان په کندهار او کندوز کې پر پولیسو د شوې بریدونو په اړه هم اوري. د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا د مالم جبې په واورو کې د موټرو او جیپانو د ځغلل او د بلوچستان په چمن کې د سیمې د یو وتلي شاعر د تلین د مانځغونډې په پاړه حال درکو. خو له دې هر څه مخکې خپل همکار شاهین بنیدی ته مایک سپارم چې خبرونه ترې واورو.
مهم خبرنا د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره دوام ورکړي. د افغانستان په کندهار کې د سړک غاړې خخ بم چاودنې په پیښه کې لس کسان وژل شوي دي او د مصر ملي دفاعي شورا خبرداري ورکړې ده چې د تاوتریخوالي په سیمو کې پر ګرزبندیز لګولو غور کولی شي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین او د عوامي نشتلګون صوبایي مشر افراسیاب خټک ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. دوی تیره ورځ د پیښور په نشترحال کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوي سینیر وزیر بشیر احمد بلور د سلوېختمې په اړه غونډې ته وینا کوله. افراسیاب خټک وویل بشیر بلور ته د پاکستان په هره برخه کې شوې دعاګانې ثابتوي چې وسلوال په خپلو مقاصدو کې ناکامه شوي دي.
تیرو سلویخت ورځو کې دشمنان وکتل چې د پاکستان په ګټ ګټ کې په سرحد په پنفا کې په هر کلي کې په هر باډا کې په هر ښار کې خلکو قتلونه وکړل دعاګانې وکړې بچی بلور یاد کړو او دا ثابته کړه چې دشمنانو چې کوم مقصد و هغه ناکامه شو. هغه وخت پورې به موږ خپل جدول جاري ساتو تر څو پورې زموږ وطن نه دیشه جدید ختم شوي.
غونډې ته د وینا په وخت میا افتخار حسین وویل د وسلوالو حملې دوی له خپله مرامه نشي پشا کولی او دا چې د باچا خان سپایان د ویرې په ورځ نه دي پیدا. نن د افغانستان په کندهار ولایت کې د سړک غاړې خخ بم چاودنه شوې ده چې پکې د اتو پولیسانو په ګډون لس کسان وژل شوي دي. چاودنه د پولیسو د ګاډي تیرېدو په وخت شوې ده. په چاودنه کې لږ تر لږه دوه هغه کسان هم وژل شوي دي چې تېر ماښام پولیسو نیولي وو. چارواکي وایي دا پیښه تر هغې وروسته وشوه چې پولیسو درې کسان د یو بل بم خښولو په شک ونیول. د دې حملې پړه لا چا نه ده منلې. د فراه ولایت د پښتکو قلاکا ولسوالۍ امنیه قومندان د یو بل ساتونکي سره تېره شپه وژل شوي. د امنیتي چارواکو په وینا امنیه قومندان د ماین په چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ساتونکي ټپیان دي. پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د فراه ولایت د پښتکو قلاکا ولسوالۍ امنیه قومندان زمره فراهی د ولسوالۍ څخه د کنک کلی په لور روانو او د موټرې د ماین سره مخامخ شو. د چاودنې وروسته په سیمه کې نښته هم شوې ده چې په ترس کې دوه تنه عسکر زخمیان شوي دي او یو بل وژل شوی دی. د فراه ولایت د والی ویان عبدالرحمن ژوندی ویلي ماین د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی وو. د دولت وسلوالو مخالفانو هم د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ایران یو لوړ پوړي چارواکي ویلي هیواد پر شام هر ډول برید پر خپل ځان حمله ګڼي. تیره ورځ نیما دولتي اجانس مهر د مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د سلاکار علي اکبر ولایتي له خولې ویلي شامي رژیم په سیمه کې د مزاحمت د غختلو تګلارو پر مخ بولو کې مهم رول لري. تهران دمشق ته د اسرائیل او په منځني ختیځ کې د لویدیځ د نفوذ د مخالف په سترګه ګوري. امریکایي فوج تلاش شوی دی چې د فرانسې په هغو جټ الوتکو کې به تیل اچي چې په مالی کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلي د دفاع وزیر لیون پنیتا له خپل فرانسوي سیال سره په ټلیفون د دې مرستې خبره وکړه. امریکا له مخکې په مالی کې د فرانسې فوجیانو ته سامان رسي. د پینټاګان بیان وایي واشنگټن په مالی کې د ترهګرو پټنځای ختمولو لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو ملاتړ کوي. د شنبې په ورځ خبر ورکړل شوی و چې د فرانسې او مالی فوجیانو د گاو په نوم سیمه نیولې ده. دا د وسلوالو پیاوړی مرکز و. د مصر ملي دفاعي شورا په هیواد کې د روان نارامۍ په لړ کې د ملي خبرو اترو غږ کړی دی. د مصر ولسمشر محمد مرسي په مشرۍ دفاعي شورا دا خبرداري هم ورکړې ده چې د تاوتریخوالي په سیمو کې پر ګرزبندیز لګولو هم غور کولی شي. د شنبې په ورځ د سید بندر په ښار کې لږ تر لږه 30 کسان تر هغې وروسته ووژل شو چې عدالت د یو ځایي فوټبال کلب 21 ملاتړیو ته د تیر کال بلوو کولو په تور د مرګ سزا واوروله. د سید بندر په تاوتریخوالي کې له 300 زیات کسان جوبل شوي هم دي. مظاهره کوونکو تیر ورځ هڅه وکړه چې د خار زندان ته ورننوځي او پر پولیس تاڼوي حمله هم وکړه. تیر کال د قاهرې او سید بندر ترمنځ د فوټبال تر سیالۍ وروسته په بلوو کې 40 کسان وژل شوي وو. دا وینزویلا حکومت ویلی ولسمشر هوګو شاویز له تنفسي غزک یا انفیکشن څخه شوې ده اوس هم په ساخستو کې مشکل لري. شاویز د سرطان د درملنې لپاره په کیوبا کې ده. د اطلاعاتو وزیر ارنستو ویاګاس وای ډاکټران د ولسمشر درملنې ته دوام ورکوي. تر دې مخکې د شنبې په ورځ مرستیال ولسمشر نیکولس مادورو ویلی وو شاویز د دسمبر 11 تر جراحۍ وروسته اوس په تر ټولو ښه حال کې دی او په دې وروستیو کې د وینزویلا د اقتصادي حالت او بودیجې په اړه فیصلې هم کړې دي. 50 کلن شاویز د سرطان تر جراحۍ وروسته خلکو ته مخامخ خبرې نه دي کړې. په دسمبر کې د نوموړي 4مه جراحي وشوه. د په اکتوبر کې یو ځل بیا د ولسمشر په توګه وټاکل شو خو د ناروغۍ له کبله د خپلې دندې سوګند لا نه دی پورته کړی. او د روانې میاشتې په 1 نیټه په هندوستان کې شروع کیدونکې د ښځو د کرکټ لسم نړیوال جام په سیالو کې د برخې لپاره د پاکستان لوبډله بیګا د سنامیر په مشرۍ کې د لاهور نه هندوستان ته تللې ده. د لوبډلې مشر سنامیر ویلي د دوی لوبډلې مهنت کړې دی او ښه لوبه به کوي. د زیاته کړې د جنکو د حفاظت ذمواري د آی سی سی او د هند د کرکټ د بورډ ده. د مشال ریډیو د دې خبرونه
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې شاهین بونیری وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د ترهګرو له وحشیانه کړنو نه ویریږي او دا چې پر ضد به یې خپلې کلکې مبارزې ته دوام ورکړي. نن په کندهار کې شوې یوې چاودنې د 2 پولیسو په ګډون لس تنه ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل.
پولیسو یو مین کشف کړی و. درې نفر مشکوک کسان هم په هغه ساحه کې نیولي وو. کله چې بېرته خپلو مشرانو ته راستنېدل د مشرانو سره یو بل مین و هغه پرې چلېدل.
او د بلوچستان په چمن کې د سیمي شاعرانو او لیکوالانو د دغه ځای د یو وتلي شاعر په یاد کې غونډه کړې.
قاضی عبد السلام اخوند د پښتو ادب د کلاسیک دورې یو مبارز شاعر بلل کیږي. د انګریز د حکمرانۍ مخالفت کړی دی. د دې سیمه د ازادۍ ځای پورته کړی دی.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ له مشال رادیو سره پاتې شئ. دا هم د خبرونه ولنی رپورت. د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرای ضد مبارزې او د جمهوریت جاری ساتلو هوډ سرګند کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د صوبې د وجل شوی مشر وزیر بشیر احمد بلور د سلويختای د مراسمو پترس کې بدل شوی وي غونډه ته په خپل ویناو کې وویل چې د ترهګرو وحشیانه کړنې د دوی حوصله نشي پست کولای او دا چې پر ضد به خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. دغه غونډه او د ګډونوالو د ویناو په اړه تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې.
په نشترات پیښور کې عوامي نېشنل ګوند د خیالي پورز د بشیر احمد بیلور سلويختمه اول منزله او په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د ترګرۍ په ضد په مبارزه جاری ساتلو او په پاکستان کې د جمهوریت په بقا ټینګار وکړو. په نشترال پیښور کې د بشیر احمد بلور د سلويختمه په اړه یو ویلوې غونډه ته په خپل وینا کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین وویل او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سېنېټر اپراسیاب خټک هم د ترګرۍ په ضد په مبارزه جاری ساتلو ټینګار وکړو.
چې پاکستان په ګټ ګټ کې فسد په کومفا کې په هر کلی کې بار باندې کې بار خار کې خلکو ختمونه وکړل دعاګانې وکړې بچې بلور یاد کړو او دا ثابته کړه چې دشمنانو چې کوم مقصد و هغه ناکام شو هغه وخته پورې به موږ خپل جاري ساتو تر څو پورې چې زموږ وطن نه دهشتګردي به یې ختمه شوي بدامونه یې ختمه شوي انشاءالله تعالی.
او د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په خپله وینا کې زیاته کړه چې د ترګرۍ په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د کومې ټولګوندیزې غونډې رابللو اعلان کړی دی، نو دوی به کوشش کوي چې ټول سیاسي ګوندونه په دې کې ګډون وکړي. میا افتخار حسین زیاته کړه چې د جمهوریت په ضد روان سازشونو به هم دوی مقابله کوي.
خلک داسې لوبې کوي چې الیکشن په شاه کې دلته په دې وطن کې یو سازش جوړ کړي.
پدې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو په لویه شمېره کې ګډون وکړو او بشیر احمد بیلور ته یې د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو، د افغانستان په کندهار کې وی چاودنې د اتو پولیسو په ګډون لس تنه ووژل او شپږ تنه نور یې ټپیان کړل. په ورته وخت کې چارواکي وایي چې د طالبانو یو ځایي کمانډان یې نیولی دی. محمد صادق ریښتینی له کندهاره په دغه اړه رپورټ لري.
پر پولیسو حمله د کندهار ښار د پنځمې ناحیې اړوند د پیرو په کلاچ کې رامنځته شوې. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل وایي چې د شپې ناوخته پولیسو په سیمه کې د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی ماین خونسا کړ او دوه تنه مشکوک کسان یې هم د ماین د ایښودلو په تور په سیمه کې ونیول. د فیصل په وینا د سیمې څخه د پولیسو د تاک پر مهال راکټي حمله وسوه چې په نتیجه کې اته پولیس او دوه تنه هغه مشکوک کسان ووژل شوه او شپږ تنه پولیس نور ټپیان شول.
برای ما شمال ته پولیس یو ماین کشف کړی و، دغه ماین خونسا کړی تر هغه وروسته یو درې نفره مشکوک کسان هم په هغه ساحه کې نیولي وه. کله چې بېرته خپلو مشرانو ته راستنېدل، دغه هلته د مشرانو سره یو بل ماین و هغه پرې چاودېدل. پېښه کې دوه نفره د هغو مشکوک کسانو څخه وژل شوي، اته نفره پولیس شهیدان لري، شپږ پولیس زخمیان دي.
فیصل دغه راز وایي چې په یوه بله پېښه کې د پنجوایي ولسوالۍ په زنګاواد سیمه کې د وسلوالو طالبانو د یو ځایي قومندان په ګډون یو شمېر وسلې نیولې دي. د فیصل په وینا دغه عملیات پولیسو کړی او نیول سوی کمانډان بلوچ نومیږي. طالبانو تر اوسه په دې حق لڅ نه دی ویلي.
د کندهار د چاودنې په اړه مو د محمد صادق ریښتینی رپورټ اوریدو. بلې خوا ته اوریدونکو، د افغانستان په کندوز کې یو ځان وژن کې برید د دغه ولایت د ټرافیک پولیسو د مشر او ټروریزم سره د مبارزې د ادارې د یو مشر په ګډون لس تنه پولیس افسران ووژل. چاودنه پرون ماښام د کندوز ښار په یو چوک کې هغه وخت وشوه چې د پولیسو افسران او چارواکي د امنیتي چارو د تنظیم لپاره راټول شوي ول. چارواکي وایي په برید کې چې پړی وسلوالو طالبانو منلې ده، شاوخوا شل کسان ژوبل شوي هم دي. نور تفصیل له کندوزا د مشال ریډیو خبریال نور محمد سهیم راکوي.
دغه انتحاری حمله د کندوز په چوک کې چیرې چې د کندوز ښار زړه بلل کیږي په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې دغلته ګڼ شمېر پولیس د امنیتي چارو د تنظیم په غرض راټول شوي وو. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د پولیسو او ملکی افرادو په ګډون نه ویشتنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. لکه چې وایي هغه وروستي ارقام چې موږ ته را رسېدلی دي، په دغه پیښه کې د تروریزم د مدیر او د ترافیکو د مدیر په ګډون لس تنه پولیس وژل شوي او نولس تنه نور ټپیان شوي دي، چې په هغو کې پنځه تنه پولیس او څوارلس نورې ملکي وګړي دي. د یادونې وړ ده چې دا له تیرو نږدې دوه کلونو راهیسې درېیمه ځان وژونکې حمله ده چې یوازې او یوازې په همدا چوک کې رامنځته شوې ده. نږدې دوه کاله وړاندې دغلته په یوه ځان وژونکې حمله کې د کندوز پخوانی امنیه قمندان مولانا عبدالرحمن سید خیلی له څو تنو افسرانو او ساتونکو سره پکې ووژل شول. بل ځان وژونکې حمله پکې د روان کال په اوړي کې په داسې حال کې رامنځته شوه چې زیات شمېر امنیتي افراد له خپلو نقلیه وسایطو سره په دغه چوک کې د یوې کېدونکې مظاهرې د مخنیوي لپاره راټول شوي وو. په دغه حمله کې تر 40 تنو پورته ملکی او پوځي کسان مړه او ژوبل شول.
نور محمد صحیح مو چې د کندوز د ځانمرګي برید په اړه رپورټ یې راکوو. او اوریدونکو، د افغانستان د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت د اندړو ولسوالۍ په کلا سیمه کې پرون له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د یو طالب کمانډان په ګډون 15 وسلوال طالبان وژلي دي، او له جګړې وروسته د طالبانو وسله او موټر سایکل هم د دوی لاسو ته ورغلي دي. خو وسلوال طالبان بیا د دولت لوري ته د مرګ ژوبلې د ورړولو ادعا کوي. زمون همکار سید شاه سکیم یې پاړه نور حال لګوي.
د غزنی سیمایز چارواکی وایي چې د ملي اردو سرتیرو او سیمایزو پولیسو تیر ورځ د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره نښته کړې ده، چې په پایله کې د طالبانو یو قومندان او څلور نور جنګیالي وژل شوي دي. چارواکی وایي تر نښته وروسته د وسلوالو طالبانو وسلې او موټر سایکلونه هم د دوی لاس ته ورغلي دي. د غزنی د والی ویاند فضل محمد سباون وایي چې په نښته کې افغان سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو له مقابل لوري یې څلور تنه طالبان او د هغوی یو قومندان وژلي دي. د وایي نښته د اندړو ولسوالۍ په سردار کلا سیمه کې شوې ده.
پرون د اندړو ولسوالۍ کې د محلي پولیسو او د ملي اردو له طرفه چې طالبانو سره جنګ کړی ده، په دې نښته کې 15 نفره طالبان دیکې کومندان او څلو نفر نو هم طالبان وزر شوي دي. نو په دې نښته کې ملي اردو ته او مهاجر پولیس ته استوانه رسیدلې.
که څه هم د دولتي چارواکیو د وسلوالو د وژل شوي قومندان نوم نه دی زده، خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې په نښته کې په وژلو شویو کسانو کې د نصرت په نامه د طالبانو یو قومندان او د نصیب الله په نامه یو طالب شامل دي. بلخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي، وایي چې په نښته کې یې ملګرو 8 تنه پولیس وژلي او 6 نور یې ټپیان کړي دي. مجاهد وایي په نښته کې یو تن طالب هم وژل شوی دی. تیره ورځ د غزنی په مرکز کې هم ځانمرګي برید شوی و چې پکې 2 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د سپین وام او شیوا تحصیلونو اوسیدونکي وایي په سیمه کې له 13 سلور ورځو راهیسې ټول سړکونه د پاکستانی پوځ لخوا تړل شوي دي. دغه ګام څو ورځې وړاندې په ټل میرلی سړک د امنیتي سرتیرو په قافله د یو بمی برید وروسته پورته کړل شوی دی. ځایي خلک وایي د لارو د تړل کېدو له وجې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
د شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام او تحصیل شوا اوسیدونکي وایي د 13 سلور ورځونه امنیتي سرتیرو په ټل میرلی سړک فوزي قافله باندې بامي برید نه پس د غلطه ټول سړکونه تړلې دي، چې له کابل د تحصیل سپینوام شوا حسن خیل ټیټی ما داخل او داسې نورو یو شمېر سیمو خلک سر شوي او د ټل میرلی بازارونو سره یې رابطه شلېدلې دي، چې له وجې د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. قاسم خان وای د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او مشران چې جرګه جوړه کړي انتظامیا ور سره لیدل قاتل هم نه کوي.
د تلوم د خپل چې کیندای مل شګر چې لګیدلای دی دیولا ته موږ چې ته نن سره د مکاور ته شوی دو هغه اجازه مشه کلی د تخل ته یو پټ غرو وشتل کوم نه جرګه ور سره اور په کار نه نه د ګډر مشه مکان کړو چې مشه د جرګه کړی وای ګاډي دی و طرفه د چل دل لري لړ بن شوی دا میرل ګر لړ بن شوی دا چې مرون په دان یار
د تحصیل سپینوا موسیدون کې فدا خان اوې سلور ورځې وړاندې چرتا په غیر آباد سیمه کې پیښه شوې او مسلسل یې د دوه لویو تحصیلونو خلک ایسار کړي دي.
یو په خوشی لوګا باندې چې ورته بدی نشته ورته د مکاور وشول درې څلور زمخته نو یې سیمېز دې ټول دې غار ته سینه دي هغه خلک یې سرتړ دي او پرورې نه پرېږدي لکه په کچا کې چې په کچا کې د ایمرجنسی په صورت کې د بیمارونو په حالات کې خلک ډېر دې تقریبا سره مخامخ دي. سر ګاډي شار شي په کچا کې یو پلګاډي کې بدې پای به شار شي بیمارون رنجرون ته ډېر تقریبا لګه چراته وي.
کلامو چې په دې اړه د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو د تحصیل میرلی او شوا پولیټیکل تحصیلدار فضل ودود مشال ریډیو ته وی عوام د 1300 ورځې په مشکل کې دي او دوی په دې اړه مسلسل د سکیورټی فورسي سره په رابطه کې دي چې د غستون زر تر زر حل کړي.
مو د لیفټیننټ کرنل ون وینګ چې کوم دی هغه سره هم خبرې وشولې په دې سلسله کې. په دې کې به سنا سره ریلیکسیشن مونږ کړی هم دی او انشاءالله چې دا ډېر زر دا روټ خلاص شي د جرنل پبلک دپاره، ځکه چې مونږ ته د جرنل پبلک نه ډېر زیات کمپلینټس راځي که نه. تقریبا چار پانچ ورځې وشي چې دا بند دی، بیماران وي، ډلیوري کیسز وي، نو په هغه کې چې روډ بند وي نو بیا ډېر زیات مشکلات جوړېږي. پولیټیکل اډمنسٹریشن د سایډ نه ډېر زیات کوشش روان دی، مونږ بیګام په دې باندې خبرې کړي دي د سیکورټی فورسز سره.
انتظامی چارواکو دا هم اوی دوی بازار د غلطا د مشرانو لویا جرګه را وغواړي چې ورسره د روانې ستونزې حل او په آینده کې د غلطا د ناخوښه پیښو مخنیوي دپاره خبرې وکړي.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په اتویشت منټه کم دوو بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم دریو بجو،
روغتیا او درملنه
په اتویشت منټه کم سلورو بجو،
تا ترا
په اوه منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو، د پاکستان د پارلیمان د یو ځانګړي کمیشن په غونډه کې په پنجاب کې د نوي صوبې بهاولپور لپاره د جنوبی پنجاب نوم تجویز کړی شوی دی. د کمیشن په اجلاس کې دا هم ویل شوی چې د صوبې سرخار به بهاولپور وي او ورته به د کامی سملای 950 او د صوبایي سملای 143 نشستونه ورکول کیږي. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې.
د نوو صوبو لپاره جوړ کړی شوی پارلماني کمیشن اجلاس 13 ورځ د سینیټر فرات الله بابر په مشرۍ کې وشو. د اجلاس وروسته مطبوعاتو سره په خبرو کې د کمیشن یو غړي جمشید دستی وویل چې پارلماني کمیشن آئینی ترامیم لپاره سفارشاتو ته حتمی شکل ورکړی دی او په پنجاب کې د دوو صوبو په ځای یوې صوبې جوړولو سفارش وکړی شو او د نوې صوبې نوم بهاولپور جنوبی پنجاب تجویز کړی شوی دی چې په کې به 950 قومي اسمبلۍ او 143 د صوبایي اسمبلۍ غړي وي. د کمیشن بل غړي سینیټر حاجی عدیل مشال ریډیو سره په مختصرو خبرو کې وویل چې سبا کې دون کې غونډه کې به حتمی فیصله وکړي شي. د نوي صوبې جوړښت په اړه چې کله مشال ریډیو د مسلم لیگ نون سیکرټری جنرال اقبال ظفر جګړه سره تماس ونیولو نو د نوموړي وینا ده.
کمیشن کې موږ واضح موقف دا تدلې چې صوبایي اسمبلی د دې کې ډېر لوی رول لري. صوبایي اسمبلی چې کوم قرارداد منظور کړی دی هغه مطابق د صوبو چې کوم اشراف دی هغه کې به مسلم لیگ نون ورسره اتفاقي رائے ساتي، لیکن هغه نه که بهاري نو هغه به اوس اسمبلی ته به راځي. هغه له عمل چې جماعت څه طی کړو هغه به هغه وخت سره کېږي. دا خو لا فلال دی خپل سفارشات جوړ کړل، بیا به دا سفارشات که دی ډسکس کوي نو د موږ جماعت بخپل یو لای عمل آلریڈی اناؤنس کرے دے آگے باندے فردر کس خبر آتر اکول یا بجماعت کی کیگی.
یاد دیوی چی بہاولپور جنوبی پنجاب کے بہاولپور ڈیویژن، ڈی جی خان ڈیویژن او دو ملتان ڈیویژن نے علاوہ بکر او میاوالی ضلعے شامل دی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
زما کور زما کلے د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره.
اوریدونکو، اوس یو وار بیا زو افغانستان ته. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون پر سر دریم دور مذاکرات به د روانې اونۍ پر وروستیو کې په کابل کې پیل شي. په خاطر دې د دې سند په اړه دوه دوره مذاکرات هم په کابل کې شوي دي. که افغانستان او امریکا حکومتونه په دې اړه موافقې ته سره ورسیږي نو له مخې به له 2014 کال نه وروسته هم په افغانستان کې یو شمېر امریکایي عسکر پاتې شي. په دې اړه پاموکړې له کابل د احمد زبیر ژمن دې رپورټ ته.
د امنیتی تړون پر سر د افغان امریکایي چارواکو ترمنځ د دریم دور مذاکرات په داسې حال کې پیلېږي چې واشنگتن ته د جمهور رئیس حامد کرزي په روسي سفر کې د دې سند په اړه لا مخکې تاوده بحثونه شوي دي. د افغانستان خو دغه مذاکرات په امریکا کې د دې هیواد د سفیر اکلیل حکیمی په مشرۍ او د امریکا له خوا افغانستان او پاکستان ته د دې هیواد د ځنګړي استازي د مرستیال جیمز وارلیک په مشرۍ پر مخ ځي. د بهرنیو چارو د وزارت وایند جانان موسازی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه وویل
ټول مذاکرات چې د افغانستان او متحده ایالاتو د مذاکرو د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي هغه به د هغو موافقو په رڼا کې وي چې دواړه هیوادونو د رئیس‌جمهورانو ترمنځ په واشنگتن کې ترلاسه شوی و همداراز د هغو مشورو او سپارښتنو په رڼا کې چې د افغانستان ملي لویې جرګې په دې برخه کې د افغانستان دولت ته ورکړي. دواړو ولسمشرانو دې ته هم اشاره کړې چې دا موافقتنامه باید هر څه زر د دواړو هیوادونو ترمنځ نهایي شي.
خغلی موسازی وویل د امنیتی تړون په اړه په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت مسله به په ویلو جرګې کې وڅېړل شي. په خو به افغان چارواکو د امنیتی تړون په اړه دا یو شرط بل چې که امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي باید افغانستان له قوانینو څخه خوندي نه وي. خو واشنگتن ته له سفر وروسته په دې اړه د جمهور رئیس حامد کرزي دریځ نرم شو او دا مسله یې ویلو جرګې ته پرېښودله. په دې سفر کې جمهور رئیس کرزي همدارز له خپل امریکایي سیال سره په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانستل کېدو سره رسمن موافقه وکړه. خو د بهرنیو چارو د وزارت وایند د دفتر په اړه د افغان حکومت پخوانی شرطونه یو ځل بیا تکرار کړ چې باید طالبان له افغان دولت سره خبرو ته چمتووالی وښيي او دفتر باید د قطر له حکومت سره د یوې موافقې له مخې پرانستل شي.
هیله ده د امریکا او قطر له همغږۍ سره سم وتوانیږو چې په قطر کې د دفتر د پرانستلو په اړه یو رسمي تفاهم ته ورسیږو. کله چې طالبانو د سولې بهیر ته د رسمي ګډون او چمتووالی اعلان وکړ نو موږ به د افغان حکومت او طالبانو د مشرانو او د طالبانو د باصلاحیت استازو ترمنځ د رسمي خبرو اترو شاهدان ووسو.
طالبانو تر اوسه پورې دا نه ده منلې چې له افغان دولت سره خبري وکړي او وایي غواړي مخامخ له امریکایي چارواکو سره مذاکرات وکړي. طالبان له امریکا سره د امنیتی تړون چې د لاسلیک کېدو په صورت کې له 2014 کال وروسته هم یو شمیر امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي مخالف دي. خو افغان چارواکي د دې تړون لاسلیک کېدو ته هیله مند دي او څه موده مخکې جمهور رئیس کرزي وویل ښایي پاتو نهو میاشتو کې موافقې ته سره ورسیږي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون پر سر د پیلیدونکو مذاکراتو په اړه مو د احمد زبیر ژمن رپورټ اوریدو. او اوریدونکو ګلف ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د روغې جوړې روان بهیر په اړه یو مقاله خپره کړې ده او د یو پاکستانی سفارتکار په حواله ویلي چې د طالبانو د دوهم مهم مشر ملا عبدالغنی برادر روغتیایي حالت دومره ښه نه دی چې وکولی شي د سولې له پروسې سره ملګرتیا وکړي. د مقالې نور غټکی د ګل ایاس نورو.
گلف ټایمز او ورځپاڼې په خپل یو رپورت کې لیکلي چې د افغان طالبانو مهم غړی ملا عبدالغنی برادر به ډیر زر د پاکستان د قید نه آزاد شي. خو دا امکان شته چې افغانستان کې د رواني روغ جوړی بهیر او د دوها په خبرو کې رول ډیر کمزوري وي. د قطر دوها خبرو کې شامل پاکستانی او افغان سفارتکارانو ورځپاڼې ته ویلي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مرستیال ملا غنی برادر روغتیایي حالت دومره ښه نه دی چې په خبرو کې برخه واخلي او د هغه صحت او ورځ تر ورځه خرابیږي. ورځپاڼه د یو پاکستانی سفارتکار چې د افغان روغ جوړی بهیر کې د دغه هیواد استازیتوب کوي په حواله لیکلي چې غنی برادر په ښه حالت کې نه دی او دوی هیڅ ګمان نه لري چې د خبرو اترو په یو پړاو کې هم برخه واخلي. گلف ټایمز ورځپاڼه لیکي د غنی برادر د روغتیایي حالت په اړه سرګندونې په داسې حال کې مخته راغلي چې پاکستان وایي ټول طالب بندیان چې برادر هم پکې شامل دي په خوشی کولو غور کوي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت سکتر جلیل جیلانی تیرونی په دوبی کې یو خبری کانفرنس ته ویلي وو چې د طالبانو باقی پاتې بندیان په خوشی کولو غور کوي او ډیر زر به ټول خوشی کړل شي. د غنی برادر د پښتنې په جواب کې جیلانی ویل چې ټول طالب بندیان به خوشی کوي خو دا خبره یې نور واضحه نه کړه. گلف ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان له 1300 میاشتو راهیسې د طالبانو د ټیټې کچې مشران خوشی کړي. د پاکستان او د امریکا استخباراتي ادارو په 2010 کال فروری میاشت کې ملا عبدالغنی برادر د کراچۍ ښار نه نیولې وو خو په کوم حالاتو کې چې غنی برادر نیول شوی وو هغه لا تر اوسه مبهم دي. په همدغه میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزی له طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره په دوحه کې سیاسي دفتر پرانستلو خبر کړی و چې روسو د قطر چارواکو د دې خبرې تصدیق کړی وو. گلف ټایمز ورځپاڼې په رپورت کې یو پاکستانی سفارتکار له خولې لیکلي تر څو چې د دوی معلومات دي نو د هغې له مخې کوم بندیان خوشی کړل شوي په هغو کې یو هم د افغان روغې جوړې په بهیر کې سم مهم کردار تر سره کولی شي. گلف ټایمز ورځپاڼې لیکلي د دې وړاندې د پاکستان په بندیخانه کې دوه مهم طالب مشران ملا اخوند او استاد یاسر مړ شوي وو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو درنگ شبیلا پینزنی بجی کی دن کی دی ل شاہین بنیری بعد خبرونو لنڈی سورو
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین او دوامي نشتلګون صوبایي مشر افراسیاب ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه ته به دوام ورکړي. دوی تیر ورځ د پیښور په نشترحال کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د وژل شوي سینیر وزیر بشیر احمد بلور د سلوېختمې په اړه غونډې ته وینا کوله. نن د افغانستان په کندهار ولایت کې د سړک غاړې خخ بم چاودنه شوې ده چې پکې د اتو پولیسانو په ګډون لس کسان وژل شوي دي. چاودنه د پولیسو د ګاډي تیرېدو په وخت شوې ده. د دې حمله پړه لا چا نه ده منلې. تر دې مخکې تیر ورځ په کندوز ولایت کې یو ځانمرګي برید شوی و چې پکې لس پولیسان وژل شوي وو. افغان چارواکي وایي تیر ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ملي امنیتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ په نښته کې د یو قماندان په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. د مصر ملي دفاعي شورا په هیواد کې د روان نارامۍ په لړ کې د ملي خبرو اترو غږ کړی دی. د مصر ولسمشر محمد مرسي په مشرۍ دفاعي شورا دا خبرداری هم ورکړی دی چې د تاوتریخوالي په سیمو کې پر ګرز بندیز لګولو هم غور کولای شي. د وینزویلا حکومت ویلي ولسمشر هوګو شاویز له تنفسي ګزک یا انفیکشن خشوې دی خو اوس هم په ساخستو کې مشکل لري. شاویز د سرطان د درملنې لپاره په کیوبا کې دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي سلاکار علي اکبر ولایتي ویلي هیواد پر شام هر ډول برید پر خپل ځان حمله ګڼي. امریکایي فوج تلاش شوی دی چې د فرانسې په هغو جټ الوتکو کې به تیل اچي چې په مالی کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي. او د روانې میاشتې په یو دیرشمه نیټه هندوستان کې شروع کیدونکې د ښځو د کرکټ لسم نړیوال جام په سیالو کې د برخې لپاره د پاکستان لوبډله د لاهور نه هندوستان ته تللې ده.
د خبرونو لنډیز مو د شاهین بونیری نه واورېدو او اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی له ریاض مساخیل اورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریه د کیدیانو په بنیادي حقوقو لیکي او وایي چې د اټارنی جنرال عرفان قادر دا خبره چې حکومت سره د 200 نه زیات کیدیان دي چې دا وخت په پټو بندیخانو کې دي او د دوی په ضد مقدمې نه دي شروع کړې شوي او دا خلک د قبایلي او نیمو قبایلي سیمو نه د ترهګرۍ خلاف جنگ دوران نیولې شوي دي. اداریه وایي کله هم چې په یو ملک کې جنگ وي نو د کیدیانو په ضد د نړیوالو قانونو تر مخه تر هغې مقدمه نه چلیږي تر څو چې جنگ نه وي ختم شوی. خو دې دوران به د کیدیانو سره داسې سلوک کولی شي چې ورسره د دوی بنیادی حقوقونه متاثر نشي. خو پاکستان کې خبره بل شاندا دلته خو حکومت تر اوسه پورې دا خبره نه مني چې ګنی نړیوال جنگ دی او یا هم دغه سیما جنگ ځپلې ده او د دې وجه دا ده چې بیا به د سیمې ته نړیوالې ادارې نه نوزي. ادارې زیاتوي چې حکومت له پکار دي چې ترهګرۍ خلاف جنگ دوران کم خلک هم ونیسي او که د دوی خلاف بیا مقدمه چلیږي نو باید چې هغه پاکي صافي وي او ملزمانو ته د ججانو او وکیلانو اسانه او د اپیل حق هم ترلاسه وي. هر که دا مقدمه د اف سی آر تر لاندې ولې نه وي او که داسې اونشوا نو د اډیالا جیل پرنګ پیخه بره مخې ته کیږي چې پکې په یولسو کې اوس اوه کیدیان ژوندي پاتې دي. د غرنګ جنگ ورځپاڼه لیکي چې د امریکې د خارجه وزیر دپاره نومول شوی سینیټر جان کیری د امریکې سینیټ ته خپل وینا کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې کم مرسته او کمې قربانۍ ورکړې دي دا د ستاینې وړ دي. ادارې لیکي چې پاکستان کې خلک دا خبره محسوسوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د شپېتو کالو راسې تعلقات را روان دي خو د خپل منځي تعلقاتو د پاره اعتماد او احترام نور زیاتول ډیر ضروری دي او د یو ملک لخوا د هم داسې رویه و نه ساتلی شي چې له وجې د بل ملک د خلکو زړه ازار شي. اداري اخره کې لیکي چې د امریکې مفادات پاکستان سره په خه تعلقاتو کې دي نو اسلام آباد او واشنگتن له پکار دي چې خپل منځي کم لګ ډیر تاوتریخوالي دي هغه لري کړي او خپل تعلقات نور هم ښه کړي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه وایي چې د خیبر پښتونخوا رستوپاتې سیمو کې د ترکې دعوې خو ډېرې کیږي خو حقیقت کې د ټولو فنډونو مخه یوازې مردان او چارسدې ته اړولې شوې ده او حال دا دی چې د مالی کال په اخیری سیمایې کې هم د چترال ترقیاتي فنډونو د ډومبې سیمایې پیسې هم پوره نه دي جاري کړې شوې. ادارې مخکې وایي چې د چترال د پرمختګ او ترقیاتي کارونو لپاره وزیر اعلی حیدروتی هم ډېرې دعوې کړې دي خو په ځمکه هیڅ عملی ګام په نظر نه راځي. او دغه رنګ چیف سیکرټري هم د چترال د دورې په وخت د کار د رفتار جاج واغستو خو د دې هم څه خاص نتیجې مخې ته رانغلې بلکې هلته د سی ان ډبلیو افسرانو د رشوت او کرپشن بازار گرم کړی دی. اداري اخره کې وایي چې باید صوبایي حکومت په اخیری ورځو کې چترال کې د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې جاری کړي او صحیح افسران التولیږي چې پتلوتلو کې د هغه ځای اولستا یو ښه تاثر پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سان فرانسیسکو کرونیکل پر راپور کې راغلي د 1309 د پیښونو سرګندګي چې پاکستان په مکمله توګه یو داسې ناکام ریاست ته چې اټمي وسله هم لري. راپور کې لیکل شوی دا سه په بل کوم هیواد کې کېدی شي، چرته چې یو مولا په کینیډا کې د شپږو کالو تیرولو نو وروسته په زرګونه خلک راټول کی په یو داسې کنټینر کې کینی چې د ټوپک ګولې په اثر نه کوي او وایي چې حکومت دې ختم شي. هم په دغه محل د ولسمشر درداري او د سپریم کورټ ترمنځ د اړیکو تریخوالی هم وجود لري. دوه کاله وړاندې سپریم کورټ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته حکم وکړ چې د ولسمشر پر ضد د درغلۍ د تورونو د پلټنو لپاره د سویس چارواکو ته ولیکي. ګیلانی د حکم منلو نه انکار وکړ او هغه د چوکۍ نه لرې کړی شو. د هغه ځای راجا پرویز اشرف ونیولو او اوس د هغه نه هم دغه غوښتنه کیږي. د راپور لیکوال پښتنه راوچتی ولې نړۍ له پاکستان نه توجه اړول نه دی پکار، ځکه چې پاکستان په نړۍ کې یوازینې ناکام ریاست نه دی، سودان، سومالیا، هېټي او زیمبابوې هم دی. ولې آیا د هیوادونو ته د پاکستان پرنګ په تیرو لسو کالو کې د واشنگټن لخوا د 2 بلیون ډالرو مرستې ورکړل شوې دي؟ یا آیا د هیوادونو د پاکستان په شان اټمي وسله لري؟ او یو يرون کې تصور دادې چې کچرې طالبان د حکومت پر نسکورولو کې بریالي شي نو اټمي وسله ترلاسه کولی شي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په خپل راپور کې لیکلي په تیر اوړي کې چین د افغانستان سره ستراتیژیکي تړون لاسلیک. په ستمبر کې د چین لوړپوړي چارواکي په شپږ سلویښت کال کې په وړومبي ځل د افغانستان دوره وکړه او اعلان یې وکړ چې 300 افغان پولیس چارواکو ته به تربیه ورکړي. چین د ناټو د وتلو نو وروسته د افغانستان سره د امن په معاهده د خبرو اترو اشاره هم ورکړې دي. په 13 کالو کې د افغانستان د غونډیانو سره د چین کاروبار هم پرمختیا کړی ده. خبري ایجنسی وړاندې لیکي چین د افغانستان په هغه قدرتي وسیلو نظر ساتلی دی چې 1 ټریلیون ډالر قیمت لري. د چین کمپنیو د افغانستان دننه د تانبې، اوسپنې او تیلو د راوستلو لپاره رعایتي حقونه ترلاسه کړي دي. دغه شان چین په افغانستان کې د لیتیم په زیرمو نظر ساتلی دی. دا د بیټرانو جوړولو نه راواخله تر نیوکلیایي پرزو جوړولو لپاره کارول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او افغان ډیپلوماټانو ته په چین کې د تربیت په برخه کې هم مرست کیږي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، افغان حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستلو لپاره د یو نوي ګټ پلان جوړیدل اعلان کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان اندېښنه ښودلې چې له 2014 کال وروسته به د افغانستان خلک له یو لړ ستونزو سره مخ شي. نور تفصیل د خان محمد سین په دې رپورت کې.
په کابل کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو د څانګې مشر مارک باودن د شنبه په ورځ په کابل کې له افغانانو سره پر راتلونکو کلونو کې د بشري مرستو یو نوی پلان اعلان کړ. د وویل له 2014 کال وروسته به افغانان ډېر مرستو ته اړتیا ولري. د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې پلان له عملي کولو سره 401 میلیون ډالر مرسته وکړي. مارک باودن د دې پلان په هکله وویل:
Afghanistan also scores critically low across the whole.
افغانستان د بشری مرستو لپاره په ډیره ټیټه ساته کې دی. په دې هیواد کې په هر دوه ساعتونو کې یو مور د ماشوم د زیږولو پر مهال مړ کیږي. افغانستان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې زیاتو بشری مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر وایس برمک وویل چې له افغانانو سره د بشری مرستو نوې پلان د ملګرو ملتو سازمان له بشری څانګې سره په ګډه ترتیب شوه او د امنیتی مسؤلیتونو د انتقال له پروګرام سره سم به د هیواد په هغو سیمو کې عملی شي چې له بشری مرستو لرې پاتې شوي او د ژوند له ډېرو نعمتونو بې برخې دي.
فعلا ما شو د مرحله انتقال هستیم.
اوس موږ د انتقال په مرحله کې یو. د انتقال مرحله یوازې دا نه ده چې په پوځي برخه کې ترسره شي، بلکې پیښو ته ځواب ورکول هم د بشری مرستو مهم ټکی دی.
په افغانستان کې د جرمني د سفارت استازي وویل چې دا مرستې د دې هیواد پر امنیتي او پراختیایي موضوعګانو سربیره هغه بشری مرستې دي چې عام افغانان کلیوال لري پرتی جنگ او طبي حوادثو زپلې سیمې ورته ضرورت لري او په ورسته ولسو کلونو کې ورته لګه پاملرنه شوې ده.
په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان د پیلیدونکو ګډ پلان په اړه مو د خان محمد سین رپورټ اوریدو. او اوریدونکو د ډیلی بیست په پاڼه په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې نړیوال پوځیان په 2014 کال کې افغانستان ته وځي، پاکستان غواړي چې د خپلو غربي پولو خوندي کولو په ګډون په افغانستان کې خپلې امنیتي ګټې هم خوندي وساتي. د پاڼې له لیکنې سره سم په دې لړ کې اسلام آباد په تیرو څو میاشتو کې لسګونه طالب قیدیان خوشي کړل چې په ترڅ کې د سولې کمزور زوري پروسا یو څه ژوندۍ شوې ده. د مقالې لنډیز له اسرار عالم ممند اورو.
د ډیلی بیست ویبپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی د طالبانو تل یوه ایجنډا ده، او هغه دا ده چې له پاکستان او افغانستان جیلونو او د امریکایي زندانو ګوندنامو څخه زر تر زره خپل ملګري طالبان خوشي کړي. طالبان دا فکر کوي چې څومره ډیر د دوی مهم ملګري له جیلونو څخه خوشي کیږي، نو دوی ورسره همره په میدان جنگ کې مضبوطیږي او له دې وروسته بیا د سولې په لړ کې جدي خبرې کېدای شي. او له پاکستانه زیات په دې خبره څوک نه پوهیږي، ځکه چې یاد هیواد په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسولو کې خپل رول لوبول پیل کړی دی. پاکستان غواړي چې د خپلو غربي پولو خوندي کولو په ګډون په افغانستان کې نور یو شمېر امنیتي ګټې خوندي کړي، او په دې لړ کې پاکستان په تیرو څو میاشتو کې په لسګونه طالب قیدیان خوشي کړي چې ورسره د سولې کمزوري خبرې بیا ژوندۍ شوې دي. د پاکستان تر شا زیاتره محرکات د خودغرضۍ دي، ځکه چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په عمل کې پاکستان له پامه غورځولی وو، نو اوس اسلام آباد غواړي چې خپل جوړ پوزیشن بیا ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلی دی پاکستان په دې هم پوهیږي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شاوخوا دوه کلنۍ زړې خبرې اترې ودرولې شي. همداشان پاکستان ته معلومه وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به مذاکرات ناکامه کیږي، نو په سمدستي ډول یې یو شمېر طالب مشرانو ته پاکستانی پاسپورټونه جاري کړل چې دا رنګ په قطر کې کېدونکو خبرو کې برخه واخلي. همداسې وشول کله چې 2012 کال د مارچ په میاشت کې د طالبانو یو وفد چې له خپل مشر ملا محمد عمر لخوا ورته هدایت نه و ورکړل شوی، په قطر کې د مذاکراتو پر وخت خاموشه وو. د طالبانو یو سیاسي مشر ذبیح الله وایي، په قطر کې د مذاکراتو پر وخت زموږ ذهن خالی وو او زموږ هیڅ قسم مناسب پلان هم نه وو. موږ بغیر له تیارۍ قطر ته لاړو او ټوله پاکستاني ایجنډا وه او موږ یو جعلي رول ادا کړو. مکالیکون کې وایي پاکستان په طالبانو یو شمېر حربې استعمالولی شي چې دا رنگ دوی په خپل کنټرول کې وساتي. نه یوازې دا چې پاکستان طالب قمندانانو او د هغوی کورنیو ته استوګنځایونه ورکوي، بلکې د ملا عمر د مرستیال په ګډون یو شمېر مهم طالب مشران یې هم قید کې ساتلي دي. په مقاله کې راغلي دي کچري له طالبانو سره د سولې خبرې شروع نشوي، نو پاکستان به پرې خفه نه وي، ځکه چې پاکستان خپل ګاونډي هیواد افغانستان کمزورې او بے ثبات علی دل غواړي. په افغانستان کې یو قومي ائتلافي حکومت د اسلام آباد لپاره د خپګان سبب ګرځي دی شي، ځکه چې افغانستان له پاکستان سره د ډیورن پوله کله هم په رسمي توګه نه منلې.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اوریدونکو د پاکستان حکومت څو ځله ویلي چې د هیواد قبایلی سیمه به په پراخ سیاسي بهیر ورګډوي، خو لا هم په دغه لړکې عملی ګامونه نه دي پورته کړل شوي. دا چې د حکومت لخوا اعلان شوي اقدامات ولې نه عملي کیږي په اړه د مجید بابر دا رپورټ ورو.
د تیرو شپږ شپېتو کالونو د پاکستان په مغربي پوله پرتي قبایلي سیمې د دغه هیواد د پراخ سیاست او مرکزی انتظامی لارینه بیلې پاتې شوې دي. څو څو ځله د دغه هیواد بیلابیلو حکومتونو اعلانونه کړي چې دغه سیمې د پاکستان د نورو سیمو په څیر مرکزی لړۍ کې وپیلې شي، خو تر دا مهال دغه اعلانونه صرف تر کاغذي کاروایانو پورې محدود دي. په پېښور کې مې د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټري او د فاټا ریفارمز کمیټه یو غړي خالد عزیز نه پوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو په سیاسي او انتظامی توګه پاکستان نه د بیلو ساتلو پرشا د دغه هیواد د مقتدر قوتونو هغه کوم سوچ دی چې دا سیمه بیل ساتل غواړي.
کله کله سم ترمیم نافذ شو هغه پکار ته دا و چې هغه وخت قبایلی علاقې چې یو یا به د دې بیل صوبه جوړ کړي یا خیبر پختونخوا کې دې تبا ځم کړي. دا دواړه فیصله ما په خپل هغه زم ممبرانو نه تاسو کړي چې دا دوره سنهي موکو دا تاسو ولې ضایع کړ. هغه جواب دا و چې بال دا ریاستی ادارے سے دی هغه دا نه غوښتل چې دا وشي، پر هغه دې پره نه غوښتل. عدالتونه بیا تپوس کوي چې دا غیر قانوني کار ولې کېږي، او دې ځای کې جنگ روان و. ستاسو دویم خبره، یو نظام چې چېرته افسرانو ته فایده رسي هغه د تبدیلي خلاف دي، بیا هلته ریفارمز او سیزونو ته بدلول ډېر ګران شي.
په قبایلي سیمو کې د ولسي ستونزو د هوارۍ لپاره د سوونو کالونه رایج د جرګو مرکو او د لښکرو د نظام په اړه د خیبر ایجنسۍ د باړي سیمې یو ملک بازارګل اپریدی وای چې دغه نظام کسه هم په هغه شکل کې موجود نه دی کوم چې په خواو خود د په خبره د دغه نظام لوجې په قبایلي سیمو کې امن وو او د جرمونو شرح کم وو.
ګډوډي راغلی خو دې وجه دا چې موږ هغه نظام مفلوج کړی. زموږ په علاقه کې چې کوم جرګه سیستم دی، کوم قانون چلیږي، هغه بغیر فرصه چې کوم لار سړی په ځان باندې منی، په ځان باندې لاګو کړی دی. زه به دا ته وایم چې په ټول فاصله کې دومره جرمونه نه کېږي لکه د سیټر علاقو په یو یا په دو یا په درو تانو کېږي. هلته د غریبو د امیر خبره نشته، هلته د لوړو د اوچت خبره نشته. په څلور سوونو کالو د یوه سلسله له موږ را روانه ده. د هر سړي حیثیت معلوم دی چې دا د خیل دی، دا د کنډې دی، دا د تپه ده. یو نظام داسې را روان دی چې هغه نظام موږ په خپله قبول کړی چې تر کومه پورې بیا د حکومت رسایي ده.
خو په پیښور کې د قبایلي سیمو لپاره د امنیت پخوانی سیکرټري بریګیډیر محمود شاه وایي چې خرابي په قبایلي نظام کې نشته، بلکې په دغو سیمو کې د درغلو نه ډک د پولیټیکل نظام د دغو سیمو د ولس د ستونزو په شا بنیادي جرړه ده.
خراب نظام دی او ټوټلی کرپټ دی، معنی بولې چې یو خلک کوشش نه کوي چې دغه هلته کې پوسټینګ وشي او داسې څونه سیزونه چې هلته ځي په هغې معنی د پوځي کې اګر چې کوم په دغه دي چې پوسټونه دي په هغې معنی که هغه د افغانستان راځي هم او که هغه د دې طرف نه قبایلي سیمې ته ځي هم، بیا چې په دې علاقه کې دا وسلې ډېر لوی کاروبار کېږي نو د دې معنی هم دوی پیسې اخلي. درېیمه دلته کې د ډرګ کاروبار کېږي او په هغې باندې ډېر ډېر لوی ډرګ پوشرز دي، د هغې نه پیسې نو پولیټیکل ایجنټ چې کوم دی سره
د سیرونکو په نظر د یوویشتمې پیړۍ په دې دور کې د قبایلي سیمو خلک که د پاکستان په پراخ سیاسي بهیر ورګډ کړل شوی وي نو د ډیرو بشري حقونو د ادارو د اندېښنو ځوابونه به موندل شوی وي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3114 اسلام آباد.
اوریدونکو د خزو ترمنز د کرکټ د نړیواله تلولای په لوبو کې د ګډون لپاره د پاکستاني او خزینه لوبغاړو ډله هینتا تللی ده. دا چې پاکستاني لوبډله به له کوم اعظم سره میدان ته کوزه شي او په پاکستان کې د کرکټ مینوال په دغه اړه څه هیلې لري، له اسلام آباد د خپل همکار ریاض موساخیل په ریپورت کې اورو.
دروانی میاشتې یو دیرشمې نیټې نه هندوستان کې شروع کیدونکې د زنانو د کرکټ لسم ورلد کپ د پاره پاکستانی لوبډله بیګا د سنامیر په مشرۍ کې د لاهور نه هندوستان ته لاړه. د لاهور په هوایي ډګر د روانې دو په وخت میډیا سره خبرو کې د سنامیر وینا وا چې د دوی ټیم پوره پوره مهنت کړي دی او د ټورنمنت ګټلو کوشش وکوي. دا زیاتوي دا وی لګ ډیر دباو به خامخاوي، خو زموږ به کوشش وي چې ټوله توجه کرکټ ته ورکړو. د جینکو د سیکیورټي او حفاظت سیموري د آی سی سی او هندي کرکټ بورډ دا ټورنمنت کې ګډون کوونکي ټیمونه سخت دي، خو داسې نه ده چې د دوی نه موږ میچ نشو ګټلې. موږ به د هر میچ د ګټلو په نیت میدان ته ځو که هر څومره لوی ټیم وي. دغه رنګ د پاکستانی لوبډلې منیجر عائشه اشر وایي د مهنت سره سره د دعا هم لوی کردار وي. دا وی زما تاسو ټولو ته خواست دی چې دعا وکړئ چې پاکستانی ټیم خلو بوکړي او بریالي راستانی شي. پاکستان کې د کرکټ مینوال د زنانو کرکټ ټیم کارکردګۍ ته څنګه ګوري؟ په دې حق له مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن احمد یار
امید خو موږ دا لرو چې ګټه به وکړي، خو که حقیقت ته ګورو نو نور ټیمونه لکه آسٹریلیا یا د نیوزیلینډ هغه ټیم یا د افریقا هغه ډېر سخت ټیمونه دي، بالکل سړو هغه په شان گیم کوي.
خو کامران بیا هیله مند دی چې پاکستانی پیغلې به هم د ځوانانو په رنګ د کرکټ په میدان کې خپل نوم روښانه کړي.
پاکستان کې د جنکو کرکټ یو نوی انټروډیو شوی او د دې کم په کارکردګي په چین کې اوس ټورنمنت شو پای کې شو چې کوم شو کړی و هغه ډېر مطمئن یو. نو موږ انشاءالله دا امید دی چې پاکستان دا ټیم به کم دی مخکې لاړشي او دی به څنګه را سړو کرکټ ټیم دی د هلکانو کرکټ ټیم دی همدغه شان دی به خپل نوم پاکستان لپاره ګټي او خپل نوم به چې کوم دی پیدا کړي.
یاد دی وي چې ورلډ کپ به د 1 جنوري نه تر 18 فروری پورې هندوستان کې لوبولی شي چې پکې د پاکستان او هند په ګډون 8 ټیمونه برخه اخلي. کم چې په دوه ډلو کې ویشل شوي دي، پاکستان سره په ډله کې د آسترالیا، نیوزیلند او جنوبي افریقي ټیمونه دي. دغه رنګ دویم ګروپ کې انګلینډ، هندوستان، سریلنکا او ویسټ انډیز شامل دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ورنه تا کال جون یو څوک داخلي وي
کوڅه خلک دې به روزګار دي نه
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمه د وجه
د غریبانو تاسو څه څوک نه
مشال شتکنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو، له کله راهیسې چې په پاکستان کې ترهګري شروع شوې، دغلته د اقلیتونو خلاف هم یو شمېر داسې پېښې رامنځته شوې چې له وجې د هېواد د خلکو د بشري حقوقو په خوندي کولو کې د یو ناکامه هېواد په توګه پیژندل کیږي. په دې اړه درته زموږ همکار منور شاه د ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون د اداري مهم ټکی وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې خپل اداریا کې لیکلي، د پاکستان سند صوبې په ټنډو آدم کې هندوان یو ځایي مندر ته د ورتللو او عبادت کولو نه منع کړی شوی، چې په ترڅ کې د هندو برادرۍ یو غړی د صوبې د چیف سیکرټري او د کلتور سیکرټري خلاف عدالت ته تللی دی. دغه مندر کې د 1950 په لسیزه کې یو سکول قائم کړی شوی و. هندوان وایي چې د دې مندر تاریخي حیثیت ته په کتو سره دی د دې د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړی شي. ورځپاڼه لیکي د غمندر چې تر څنګه یې نور یو شمیر مقدس مقامات دي په 14 جیربه کې پروت دی. د 1950 په لسیزه کې چې کله زیاتره هندوان د دغه سیمې نه لاړل، نو د تعلیم محکمې پکې د ډاکټر ضیاءالدین په نامه یو پرایمري سکول خلاص کړو. ځایی هندوان وایي د یاد سکول د موجوده هډماسټر رویا دوی سره خنه ده او دوی دغلته موجود عبادتګاه ته نه پرېږدي. په دې لړ کې د هندو برادرۍ وکیل وایي دا د آئین خلاف ورزي ده. ورځپاڼه وایي دا پیښه پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو حال څرګندوي او په خاص توګه د ټنډو آدم د دې پیښې له وجبه د هغه ماشومانو چې دغلته زده کړې کوي په ذهنونو ډیر بد اثر وغورځيږي. د ورځپاڼې په وینا په کار دي چې د اقلیتونو د حقونو د حفاظت لپاره نه یوازې دا مسله هواره کړی شي، بلکې د دا راز نورو پیښو هم مخنیوي په کار دي او په ټولنه کې د زغم، برداشت او ورورولۍ فضا قائمول په کار دي او په ټول هیواد کې دا پیغام خورول په کار دي چې هر وګړی که هغه د هر مذهب یا مسلک سره تعلق لري یو عمره احترام لري.
پورتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو، د سواد په ملم جبه کې په واورو د جیپونو د ریس یا زغل دور زنه مقابله شروع شوې دي. د دې لوبو تابعیا د فرنټیر 4x4 په نوم یو تنظیم کړی دی. په دغه سیالیو کې د ګډون لپاره د پیښور په شمول د هیواد له یو شمیر نور برخو څخه خلک سره خپل جیپانو سواد ته ورغلي دي. په دغه اړه نور تفصیل د سواد نه د مشال ریډیو د خبريال نیاز احمد خان په دې رپورت کې.
د سوات مرکزی خار مینګورې نه 15 کیلومتره لري د ستای سمندر نه 9000 فوټه چوته سیمه بلمجبه کې پرنټیر 4x4 نومې ادارې په واورو د جیپونو زغل دوه ورځې مقابله شروع کړې دي. دغه تنظیم غړي وایي چې په خپل خرچا بغیر چې امرستې دغه مقابله کوي او مقصد یې د واورو څخه خوند اغستل او د سیمې سیلګرۍ ته وده ورکول دي. د یادې شوې ادارې مشر بابر یوسف زید دغه مقابله په اړه وایي
دا ریلی چې دا موږ په روس کال راغلیو او دې کال بیا موږ دا ریلی مقابله میخې دا تقریبا د شلو نه 25 جوانو پورې کسانو یې ساغسته دا موږ وایي چې د دې خلک هم خوشاله شي او چې کوم میلمانه را روان دي چې هغه هم خوشاله شي او دلته یو لار جوړ شي چې ټول خلک دلته راځي یو سپاٹ ورته ملاوي شي لکه څنګه چې نور ځایونه تزي چې موږ وایي دې ته خلک راشي.
په مقابله ته راغله د پیښور څخه ادریس خان وایي چې مدام جبکه په وورو د جیپونو مقابله خپل یو جدا خوند دی.
په دې ځنګل کې یو منګل جوړ کړی دی او په فروری کې هو الریډی دلته کې یو دغم ټورنمنټ هم منعقد کیږي. نو په کار دی چې دا واورو نه صحیح څوک مزه اخلي نو هغه له پکار دی چې مارم جبې ته راشي. مری کې او په نور علاقو کې دا واورې هغه خوند نشته. څومره خوند چې په واره کې د ملم جبې دی هغه په بل ځای کې تاسو ته نه ملاویږي.
دغه مقابلو لیدو لپاره مقامي خلکو سره سره د پنجاب څخه هم سیلانیان راغلي وو چې پکې د یوې کوړمې دغه تنان وایي
یہاں کے مزہ بہت آ رہا ہے. صحیح سردی جو ہے
دل تخون ډیر راکوی یخ هم ډیر دے او واور هم خا ورې دل دا او ډیر پرتا دا او خو خون تر اخلو
خوب بھی نہیں انجوائے کرے ہم بہت مزہ آ رہا ہے
ہمیں یہاں پہ بہت اچھا لگ رہا ہے
مونږ ته دلتا ډیر خلګي زه د حکومت څخه خواست کوم چې دلته کومې زنګوګانې لګېدلې وي او کار یې کوو هغه دې دوباره جوړې کړی شي چې خلکو ته د خود اغستو نورې موقع هم بلاو شي
اور زیادہ انجوائے کرنے کے مواقع پیدا ہو.
د لوبو تابع کوونکو وینا ده چې په واورو دوه کیلومیټر د جیپونو په دغه ځل کې به هغه لوبغاړي ته انعام ورکول شي کوم چې جیپ په لږ وخت کې په واورو کې اخر سرته رسولو کې کامیاب شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
اوریدونکو د بلوچستان په چمن سیمه کې د پښتو د شاعر او لیکوال قاضي عبدالسلام بابا اتدیرشم تلین ولمانځل شو. په دې مخه په یادخار کې یو ادبي غونډه او ورسره مشاعره شوې چې خدای نور ناصر پرې رپورټ راکوي.
په چمن سیمه کې د پښتو د وتلي شاعر او لیکوال قاضي مولا عبدالسلام اخوند اتدیرشم تلین ولمانځل شوی. په همدې مخه په یاد ښار کې د پښتو ادبي تړون تر سیوري لاندې یو ادبي غونډه او تر هغه وروسته مشاعره سوي چې پکې د کندهار په شمول له شاوخوا نږدې سیمو څخه شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو پکې ګډون درلود. یادې غونډې ته له کندهار څخه راغلي میلمه شاعر او لیکوال واصل حسن یار تر غونډې وروسته مشال راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل
ملګری لیکوالان او شاعران و د ترنم ویونکي و تنزیه شاعران و نو واکن غونډه ډېره په زړه پورې وه. ډېره غوښنه غونډه وه چې په دې کې ډېرو شاعرانو ګډون کړی و.
تر دې وړاندې هم یادې ټولنې د نوموړي په ویاړ بېلابېلې غونډې کړې دي. د پښتو ادبي تړون چمن مشر عادل اڅکزي بیا مشال راډیو ته د قاضي مولا عبدالسلام اخوند پاړه وویل نوموړي په هغه وخت کې د خپل قلم له لارې مبارزه کړې چې په دې سیمو باندې د انګریز واکمني وه.
قاضي مولا عبدالسلام اخوند د پښتو ادب د کلاسیک دورې یو مبارز صوفي او حماسي شاعر بلل کیږي. د خپل وخت کې وہ پښتو ته خدمت کړی دی. هغه وخت د انګریز تسلط پر سیمه باندې د انګریز حکمرانی و. په خپل اشعار کې د انګریز د حکمرانی مخالفت کړی دی. د دې سیمه د ازادۍ ژغې په خپل اشعار کې پورته کړی دی.
د یادی ادبي ټولنې یو بل غړي عبدالغفار بیا په خپل خبرو کې وویل ل تیرو دریو کلونو رئیس د دوی ټولنه پر لپسې د قاضي مولا عبدالسلام اخوند د تلین په ویاړ غونډې او سیمینارونه کوي چې د نوموړي په وینا د دې سیمه نور پښتو ان لیکوالان او شاعران هم يرکړي نه دي او د ټولو په ویاړ په خپل وخت کې غونډې، سیمینارونه او مشاعره جوړوي چې د چمن په شمول له شاوخوا ټولو سیمو څخه پکې لیکوالان او شاعران ګډون کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
اوریدونکو د خبرونه اخیرنۍ او شیبو تر رسیدلې یو له شاهین بنیری با یو عربیا د خبرونو لنډی سوورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین او د عوامي نشتلګون صوبایي مشر افراسیاب خټک ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې تبا دوام ورکړي. نن د افغانستان په کندهار ولایت کې د سړک غاړې خاخ بم چودنه شوې ده چې پکې د اتو پولیسانو په ګډون لس کسان وژل شوي دي. د مصر ملی دفاعي شورا په هیواد کې د روانې نارامۍ په لړ کې د ملي خبرو اترو غږ کړی دی. د مصر ولسمشر محمد مرسی په مشرۍ دفاعي شورا دا خبرداری هم ورکړی دی چې د تاوتریخوالي په سیمو کې پر ګرزبندیز لګولو هم غور کولی شي. د وینزویلا حکومت ویلي ولسمشر هوګو شاویز له تنفسي ګزک یا انفیکشن ښه شوی دی، اوس هم په ساه اخیستو کې مشکل لري. شاویز د سرطان د درملنې لپاره په کیوبا کې دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی سلاکار علی اکبر ولایتی ویلی هیواد پر شام هر ډول برید پر خپل ځان حمله ګڼي. امریکایي فوج سره شوې ده چې د فرانسې په هغو جټ الوتکو کې به تیل اچي چې په مالی کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي. او د روانې میاشتې په 1 نیټه په هندوستان کې پیریدونکي د ښځو د کرکټ لسم نړیوال جام په سیالو کې د برخې لپاره د پاکستان لوبډله د لاهور نه هندوستان ته تللې ده.
د خبرونو لنډیز مو اوریدو چې ورسره سم اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساتخ خبرونه پات ورسیدې. تاسو په هم دغه سپو د ډیو ریډیو خبرونه ووري او ما هارون بچا شاهین بنيري او زموږ تخنیکی همکار علی ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.